یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا خپرونه مو یو ساعته ده. خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. په راپورونه کې اوري د افغانستان وسله‌وال ځواکونه وایي په دریو ناامنو ولایتونو کې د جګړې تدابیر سخت شوي.
خپل ټول جګړه ییز احضارات لري او انشاءالله تعالی د دښمن نه د دغو سیمو د ساتلو توانمندي د هر لحاظه لرو.
په کندوز کې د هندوانو او خټکیو حاصلات زیات دي خو د مارکیټ نشتوالی ستونزه بلل شوې.
یو ډاکټر هندوانه ورو
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا سمندري ځواکونه وایي د تیلو پر هغه ټانکر چې اسرائیل تنظیموه د بې پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې. نور بس دی یا شکست دی سکوت پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. نن یکشنبه ده، د زمري اسد لسمه د اګست لومړۍ نیټه. خپرونه په خبرونو پیلوو له احمد تکل نه اورئ.
السلام علیکم. هرات ښار ته نږدې د دولتي ځواکونو او طالبانو جګړې روانې دي. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر توغندي راپریوتي او د امریکا پوځ وایي چې د عمان په ساحل کې پر یو اسرائیلي ټانکر د بی پیلوټه الوتکې برید دوه کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استولي. دا ځواکونه داسې مهال استول کیږي چې پرون او نن هرات ښار ته نږدې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړو دوام وکړ. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی.
نیروهای کافی در ولایت هرات وجود داره. امروز
په هرات کې کافی ځواکونه شته. نن ځانګړي ځواکونه هم را ورسېدل. اوس مهال د هرات په ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره د عملیاتو د ترسره کولو په هدف د پلان جوړول پیل شوی دی.
د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ وکړ، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې شاتګ ته اړ باسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو پرونی حملې د دولتي ځواکونو د هغو بریدونو په ځواب کې وکړې چې د طالبانو پر ساحو یې کړې وې. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګېدل. د لومړنیو راپورونو له مخې د توغندیو مرګ ژوبله نه ده پېښه کړې. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه توغندي د هوایي ډګر په ځغاست لیکې لګېدلي او له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوي دي. ښاغلي پښتون په عین حال کې ویلي چې د ځغاست لیکې د بیرته جوړولو لپاره کار پیل شوی او تمه لري چې نن به بشپړ شي.
اتنیم بجه به در راکت یو ادا نه پلنیوی مسکه دلیزه تخریب کنیدی نیشالا نم جوڑی زوره میبید.
کندهار په وروستیو ورځو کې د خونړیو نښتو په ډګر بدل شوی چې له کبله یې زرګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته مجبوره شوي دي. د نورستان والی وایي نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسېږي. حافظ عبدالقیوم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې کامدیش کې سیلونو 113 کسان وژلي، 12 یې ټپیان کړي او پر دې سربیره یې خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
103 کورونه مکمل تخریب شوی دی. 12 کیلومتره سرک هم کاملا تخریب شوی او 1200 جریب زراعتی ځمکې تخریب شوی. اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمې، بسترې، د اشپزخانه کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بېځای شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلابونه راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چاره کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیلاب ځپلو ته مرسته رسوونکي نه دي رسیدلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا سمندري ځواک وایي چې د عمان په ساحل کې د اسرائیلو د تیلو پر یو ټانکر د بی پیلوټه الوتکې په برید کې دوه تنه وژل شوي دي. اسرائیلو دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لورې بللی دی. په برید کې د ټانکر دوه عمله چې یو د برتانیا او بل د رومانیا و وژل شوي. اسرائیلي زودیاک کمپنۍ ویلي دي چې په دې برید کې د دوی ټانکر پنخه شوی دی. دا په وروستیو کلونو کې په سیمه کې پر یوه سوداګریز بیړۍ لومړنی برید دی. د امریکا سمندري ځواک وایي چې له پیښې وروسته یې خپلې دوه جنګي بیړۍ د مرستې لپاره د تیلو ټانکر ته واستولې څو تر خوندي ځایه یې بدرګه کړي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي ساري سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې پر وړاندې د نړیوال غبرګون غوښتنه وکړه. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې یایر لاپید له انتونی بلینکن سره په خبرو کې د ایران د تروریستي فعالیتونو پر ضد د ګډې مبارزې او د یو اساسي او اغیزمن ځواب د تابعه په اړه خبرې وکړې. د اسرایلو د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره هم پر دې موضوع خبرې کړي. او فرانسوي بوکسر مراد علیوف نن د توکیو د المپیک په لوبغالي کې د لوبې د رنګ مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ. د بوکس د درانه وزن دا لوبغاړی وروسته له هغه د لوبو له دوام څخه محروم شو چې د خپل برتانوي سیال سره د لوبې پر مهال د سر په وسیله غیر قانوني ضربه ورکړه. په روسیه کې زیږیدلی علیوف وروسته له دې چې ریفری دا اعلان وکړ د رنګ پر زینه کېناست او پرلتې پیل کړ. د لوبو تنظیمونکو علیوف ته اجازه ورکړه چې هملته کینی ځکه په رنګ کې بله مسابقه په پام کې نه وه. علیوف له نږدې یو ساعت کېناستو وروسته پاڅېد او له لوبغالي ووت. له لوبو څخه د علیوف له وتلو سره د ده برتانوي سیال فریزر کلرک دا موقع ترلاسه کړه چې د مډال خوند شي او د درانه وزن په لوبو کې پر مخ ولاړ شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هرات او لشکرګاه ته سلګونه ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي. دا سرتیری پر دې دو شهرونو د طالبانو تر بریدونو وروسته استول کیږي. بلخوا پر هرات، کندهار او لشکرګاه د طالبانو تر بریدونو وروسته کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کندکونه جوړ کړي دي. جزئیات په راپور کې.
پر هرات، کندهار او لخکرګاه خارونو د طالبانو د بریدونو وروسته د سیمو ته د تازه د مزانګړو ځواکونو لرسیدو خبر ورکول کیږي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواره وایي په یادو درې ولایتونو کې وضعیت عادي شوی، خو ترخوای د جګړې لپاره ټول احضارات نیول شوي دي. خغل شینواره که څه هم په دې درې ولایتونو کې وضعیت استراري بولي، خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه له دښمن د سیمو د ساتلو توان لري.
اغه الحمدلله اوس د اپراتیفي او تکتیکی قماندانانو د منظم پلانو په بنسټ باندې مدیریت شوی دی، مخینی ول شوی دی د دشمن، او په عین زمان اغه کم لازم مدافعوي خطونه چي دي په درې ولایتو کې اغه جوړ شوی دی، په استقاماتو باندې کار روان دی. یعنی په درې وړو ولایتو کې کوم لوی پوځي ستونزه نشته.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان هرات، کندهار او لخکرګاه کې طالبانو ته د درنې مرغوبلې اوختو خبره هم وکړه او ترخوای وویل چې تیر یو اونۍ کې د دې ډلې 1323 وسلوال وژل شوي. طالبانو روانه اونۍ په هرات، کندهار او لخکرګاه خارونو بریدونه وکړل او هلته یې په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ یادونه وکړه. خو برعکس افغان حکومت وویل پر دې خارونو د طالبانو بریدونه په شاتم بولي او د ډلې ته یې درنه مرغوبله اړولې ده. له دې درې ولایتونو بیا هرات ته د جمهور رئیس غنی په امر د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د جګړې د کنټرول لپاره استول شوی. کورنیو چارو وزارت وایي له هغه سره ځانګړي پولیس هم سیمې ته لیږل شوي او ډیر ژر به د دې ښار په امنیتي وضعیت کې ژور بدلون راشي. د لخکرګاه او کندهار کې هم امنیتي او ملکي چارواکو د وضعیت له کنټرول خبر ورکړی او وایي چې طالبان سخت ځپلي دي. هخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کنډکونه جوړ کړي. دې وزارت په یو خبر کړي خبر پاڼې کې لیکلي دا کنډکونه د عامه امن ریاست تر مشرتابه لاندې جوړ شوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې به ګټور ثابت شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ښکاره دا ګام وروسته تر دې پورته کوي چې وروستیو کې سیګار په یو راپور کې پر کابل ښار د طالبانو د ولکې په اړه اندېښنه وښوده. خو افغان حکومت ډاډ ورکوي چې نه یوازې د کابل امنیت به ساتي، بلکې له لاسه وتلي سیمې به هم بیرته نیسي.
عمردل چې پر هرات، کندهار او لشکرګاه د طالبانو تر بریدونو وروسته کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کنډکونه جوړ کړي دي. په دې وروستیو کې په کندهار کې د جګړو شدت زیات شوی دی. د کندهار هوایي ډګر مسؤول وایي د دې هوایي ډګر رنوی چې تیره شپه د راکټي بریدونو له کبله تخریب شوی و د بیرته جوړولو کار یې پیل شوی دی. بلخوا د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر تر برید وروسته د ملکي پروازونو بندېدو ته اندېښمن شوی دی. د ازادي راډیو خبریال را سره مستقیم تماس کړئ. نور جزئیات لدڅ خبرو مهرباني.
د کندهار وای ډګر مسول مسعود پښتون ازادي راډیو ته وایي چې تیر شپه شاو خواته بجې د نامعلوم لوري د کندهار پر وای ډګر درې توغندي توغول سوي چې یو د وای ډګر پر ځغاسلي کا یارن ویل کېدل چې یو برخه تخریب سوي. د شاغلی پښتون په وینا د توغندوی د لګیدو په پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی، خو د وقت وخت لپاره دغه وای ډګر ټولې الوتنې لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره د ځغاسلي کې د بیرته جوړولو کار پیل شوی او نن ورځ تر پای به بشپړ شي.
اتنی میں بجے ہوئے درے راکٹ یہ والا میں پلنگی مشکل دل سے تخریب کر دی نہیں کالا نم جوڑی جوڑے میں بس
دا پیر دو ورځې کې پر کندهار وای ټکر دوه هم راکټي حمله ده. د وړم شپې په پیښه کې چې هم درې توغندې د وای ټکر او وای لیوا ترمنځ لګېدلې وه، ځاني او مالي تلفات یې نه لرل. پاین کې د کندهار اوسېدونکي پر وای ټکر د برید وروسته د ملکي پروازونو بندېدو ته اندېښمن شوي دي.
ہدایت لائم د کندهار اوسېدونکي دا چې پر کندهار وای ډګر باندې راکټونه غورځول سوي دي او پروازونه درېدلې دي، دا د خلکو دپاره یوه لویه اندېښنه ده، ځکه عمومي لارې چې دي هغه هم د جنګونو د عمله څخه خراب سوي دي، یا هم په ورځو ورځو به خلک سفر کوي بیا به رسېږي. د دغسې مهم ځایونو په نښه کول دا د خلکو دپاره نور هم مشکلات ایجادول دي.
د کندهار وای ډګر څخه هر ورځ کابل ته شاوخوا درې الوتنې کېدلې چې اوس به د موقت وخت لپاره لغوه وي. تر اوسه د دې بدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. د کندهار پر وای ډګر په داسې حال کې راکټي بریدونه کېږي چې په کندهار ښار کې د جګړې نن دوه ویشت ورځې پوره کېږي. د کندهار د میرویس روغتون د مولانو په وینا د دغه جګړو له امله تر پنځه سوه زیات مړي او ټپیان دغه روغتون ته وړل شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. روغتون د چارواکو په وینا دغه کسانو ته مرجوب له د متقابلو ډزو راکټي بریدونو د پرزو بمبار او چاودنو له امله رامنځته شوې ده. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تېرو دوه ویشت ورځو کې د دغه سیمو، البته د جګړې له سیمو او نږدې ولسوالیو څخه شاوخوا دوه ویشت زره کورنۍ له خپلو کورونو راوتلي دي او په دولتي تاسیساتو او د ښار نورو برخو کې اړولي دي. دا مهال کندهار شپږمه اوومه او اتمه اوزه له وسلوالو طالبانو سره ده او د دیارلسمې پنځمې او پنځلسمې اوزې په ساحه کې لا هم جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د ښار مرکزي سیمو ته داخلېدو هڅه کوي.
ډېره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو وردل چې د کندهار هوایي ډګر مسؤل وایي د دې هوایي ډګر رنوی چې تیره شپه ورباندې راکټي حمله سوې وه د جوړېدو په حال کې ده. بلخوا د دې ولایت اوسېدونکي پر هوایي ډګر له حملې وروسته د ملکي الوتنو د بندېدو په اړه اندېښنه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې په کندوز کې د کرنې ریاست چارواکي وایي د تیر کال پر تله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات سوي دي. دا هم وري چې د امریکا پوځ وایي د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیر یو ټانکر چې اسرائیل مدیریت کاوه په نشه سوی دی. خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي په بندرونو کې د نامنیو له امله د تیر لمریز کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې لس سلنه کموالی راغلی. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل ځینې سوداګریز بندرونه د طالبانو لاس ته لوېدلي، که څه هم صادرات او واردات ورنه کیږي خو له سوداګریزو مالونو دوه ځایه محصول اخیستل کیږي، یو ځای حکومت او بل ځای هم طالبان.
وارداتو کې کمک راغلی دی تقریبا د بعض شیانو کې د لس فیصده پورې کمک راغلی.
ښاغلی الکوزی زیاتوي دا چې اوس د میوو موسم دی، نو د تیر کال د همدې مودې په پرتله یې په صادراتو کې پنځلس سلنه زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې شپږ لوی بندرونه د طالبانو طالبانو لاس تلویدلی چې د افغانستان د مالی وزارت وای لدی سره د دولت په اوایدو کې کموالی راغلی. طالبانو ویلی دی چې دا دوی تر ولکې لاندې ګمرکونو کې اواید د طالبانو د تعرفو پر بنسټ ټولیږي، خو د دوی په خبره شخصي جیبونو ته نه بلکې بیت المال ته سپارل کیږي. تیره اونۍ د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مهمو بندرونو او ستراتیژیکو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیاتي پلان چمتو سوی، خو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د عملیات په احتیاط روان دي. د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي په پکتیا ولایت کې د زعفرانو 21 نندارهیز کروندې جوړیږي. دا د وزارت وایي اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې یاد نندارهیز کروندې به په مرکز احمد عباسد کرم شوا ګرد سیړی او د زدران ولسوالۍ کې د زعفرانو د تولید د زیاتوالي او د دولو په موخه جوړ سي، او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ یوبیې $1 اتیا افغانۍ، یوه یورو 94 افغانۍ، یو پاون 110 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ، زر ایراني تومندري افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 493 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې او 10 ثانیې دي. اوس هم یوه نړیواله مسأله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیلو یو ټانکر بیړۍ چې اسرائیل مدیریت کوله په نښه سوې او دوه کسان نه په نتیجه کې وژل سوي دي. اسرائیل پر ایران د دې حملې د مسؤلیت تور پورې کړی دی. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر ټانکر په ډرون حمله کې د برتانیا او رومانیا دوه وګړي وژل شوي دي. دا پر یو تجارتي بیړۍ په داسې حال کې حمله ده چې په سیمه کې په وروستیو کلونو کې له ایران سره وضعیت ترنګلی شوی دی. د امریکا بحري قواو ویلي چې دا بیړۍ الوتکې انتقالوونکې یو اس اس رونالډ ریګن او لاشود شوي د میزایلو له منځه وړونکې سیستم یو اس اس مشر بدرګه کوله، او پر دې بیړۍ د لایبیریا بیرغ لګېدلی و. دا ټانکر د اسرائیل یو شرکت زودیاک ګروپ اداره کاوه. د امریکا د بحري قواو اعلامیه زیاتوي چې د دوه ځواکونو د چاودیدونکو موادو متخصصین وضعیت ارزوي چې نورو کارکوونکو ته خطر نه وي، او د دې حملې په اړه تحقیقات ته چمتو دي. دا اعلامیه له مخکې د اعلامیه زیاتوي چې لومړي معلومات ښیي چې دا حمله د ډرون الوتکې په وسیله شوې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یئر لاپید پر ایران د دې حملې تور پورې کړی دی، او په سیمه کې خپل دا مخالف هیواد د تروریزم صادرونکي بللی دی. لاپید ویلي چې د خپل هیواد ډیپلوماټانو ته ویلي دی چې د ایران د تروریزم پر وړاندې په ملګرو ملتونو کې د اقدامات غوښتنه وکړي. لاپید د جولای په 1 چې پرون دی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل دوی له برتانیې، رومانیا او نورو نړیوالو متحدینو سره پر ګډه همکاري توافق وکړ چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. ایران په دې اړه سمدستي په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو پر اسرائیل یې تیر کال د یو مخکښ اټومي ساينس پو د وژلو او پر اټومي تاسیساتو د یو شمېر حملو تور پرې کړی. د ایران د عربي ژبې العالم تلویزیون راپور د نامعلومو سرچینو له قوله ویلي چې په عمان کې د تیلو پر بیړۍ حمله د سوریې په هوایي ډګر کې د ناپیژندل سوي حملې په غبرګون کې شوې ده. اسرائیل په سوریه کې د ایران پر اهدافو سلګونو هوایي حملې کړې دي. په وروستیو میاشتو کې په منځني ختیځ کې په مرموزه توګه د ایران او اسرائیل بیړۍ هدف ګرځېدلې دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا پوځ وایي چې د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیلو پر یوه ټانکر حمله شوې ده. په دې اړه مو نړیوال راپور واورید. جزئیات د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. اوس مرزو کندوز ته. په دې ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات شوي. د کندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د هندوانو حاصلات 9% او د خټکیو حاصلات 10% زیات سوای دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې په لسګونو موټر له خټکیو او هندوانو بار ولاړ دي. خو بزګران وایي چې په ولسوالیو کې او د لویو لارو په اوږدو کې جګړې روانې دي او سوداګر زړه نښه کوي چې له دوی څخه خټکی او هندوانې واخلي او نورو ولایتونو ته انتقال کړي، او دې مسلې کروندګر یې له اقتصادي زیانونو سره مخامخ کړي دي. د کندز د ګلتپې ولسوالۍ یو کاروانګر امیر محمد وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
دا خټکی ګوره تاسې وینئ که نه، تاسې لاستا پالیزونه کستا لارې خرابه دي، جنګونه دي، په لاره کې سل مشکلات دي، مارکیټ نشته، خریدار نشته، تاسې څوک نشته دي، مارکیټ ډپ ولاړ دی، خریدار نشته، دا خټکی واخلي.
سلوه کلن زفر زدران د کندز د چهردری ولسوالۍ له کروندګرو څخه دی. هغه وایي چې سږ کال روانو جګړو د کروندګرو خواري په سین لاهو کړه.
یوه هندوانه د ایرانۍ بچه راتله ورور، یا د پاکستان ورور، یوه کیلو به په 30 روپۍ خریدله. اوس زموږ د بسته هندوانه څوک په 30 روپۍ نه اخلي؟ دا بسته هندوانه یوه ډاکسره هندوانه ورور راوړه، دلته یو 2000 یو نیم درته اوس 400 روپۍ غوښتل. د خدای ته ولسوالۍ کې جنګ نه وروره، لارې بندې دي وروره، آمدګي نه ورته کېږي وروره، خلک د خانکار تبا تبا شو وروره.
15 کلن عبدالودود د دې ولایت له دشترچې ولسوالۍ څخه 2 موټره هندوانې راوړي دي، خو هغه وایي چې د بازار نشتوالي له امله کروندګر متضرر شوي دي.
حاصلات ښه دي خو بیا نشته، بازار نشته. دغه یوه ډاکسن هندوانې 2500-3000 روپۍ غواړي، 1000 روپۍ کریا او کپه ما پسې 1000 روپۍ موږ ته نه پاتې کېږي. بیره کې راوړلې نه شرای وړوګل تا موږ ته باید بازار پیدا شي چې خرج شي. کور قیامت ده ورور جان، هر شی قیامت دي، موږ ته بیرته هغه خپل مصرف هم نه پرېږدي.
د دې ولایت کروندګر لاړوند دولتي چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ییز سوداګر هم وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سیمه ییز سوداګر حاجی میانور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلال آباد جلارے اورور بانجی جنگ چھ پخانا باگی جنگ چھ تجار ہوتے کی این دوانہ چوک بے کینہ پ 2000 بانین در پے منگین دوانہ خرچ ہو آغا بیچارہ دے خان جرا چھ بیچارہ تے جو وچ چھنڈے دات 2000 روپے باغ تا ور کی موڈا کنے دا 2000 بانین سو منگا والو اگے دے چن پاج کی تجاراں دے جرا گاندل درا جوڑ ہوتے کی جنگ کی وائے منگا موٹر بانجی کی مال کھرا دی جی.
دے کندز دے کرن یو مالداری دی ریاست رئیس عبدالحدی قرلوق بیا ٹنگار کوی چھ دوی بلې هڅې پیل کړې دي ترڅو د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي.
و سطح کشت از این دو نواد در ولایت کندوز بیشتر بوده که نسبت به سال پار
سږ کال په کندوز ولایت کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ ده، ځکه د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې 10% او د هندوانو په حاصلاتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
د کندز خټکی په مختلفو نمونو یادیږي، لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جمتور، ګرګک، ګرمه، زنبرچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الکوچاق او غازیخانی. خو غازیخانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، او د نوموړي ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي، او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ومردل چې په کندوز کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات سوي، خو کروندګر او باغلرونکي وایي چې د دوی حاصلاتو ته سم مارکیټ نسته. اوس به دا واوري چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
هشت سب لیکلی افغان دولت له طالبانو سره د یوې عادلانه سولې له هوکړې نه هیلې سوی، خو لا هم د سولې له خبرو لاس نه اخلي، او لکه د پخوا په شان یې ټینګار پردې دی چې د افغانستان کشاله سیاسي حل لاره لري. په سرمقاله کې راغلي اوسني شرایط د افغان دولت په ګټه نه دي. سیمه ییزې ادارې له 200 زیاتې ولسوالۍ سقوط سوي، شپږ لوی سوداګریز بندرونه د طالبانو لاس ته لوېدلي چې ورسره د دولت عواید هم کم سوي. د لیکوال پان په اوسنیو حالاتو تو کې جګړه د دولت انتخاب نه بلکې مجبوریت ده، یا به جګړه کوي او یا به طالبانو ته تسلیمیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي لا دی وړاندې طالبان په دې بهانه جنگیدل چې ناتو او امریکا افغانستان اشغال کړي. د لیکوال په باور له اوسنۍ جګړې دا معلومیږي چې طالبان د واک لپاره جګړه پر مخ وړي. په پای کې راغلي د افغان د دولت پایښت د حکومتي مشرانو، د ګوندونو رهبرانو، سیاسي چیرو، پخوانیو جهادي قومندانانو، د مدني ټولنو استازو او ځوانانو په سیاسي اجماع پورې تړلی چې باید په ګډه کار وکړي تر څو جمهوري نظام خوندي سي. مسیر ورځپاڼې لیکلي، طالبانو د ولسوالیو له نیولو وروسته جګړه د ښارونو تر څنډو راورسوله. په ځینو ولایتونو کې جګړه د ښارونو په ناحیو کې روانه ده. کله طالبان په ښارونو کې پرمختګ کوي او کله هم په شاتګ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، په دغو جګړو کې د پراخ مالي زیانونو تر څنګ ملکي وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې. د لیکوال د معلوماتو له مخې په هلمند کې پر یو روغتون هوایی برید وسو. تر دې وړاندې هم د خلکو په کورونو هوایی بریدونه سوي وو. د خلکو له کورونو سنګرونه جوړ سوي، جوماتونه، ښوونځي او روغتونونه پر پټنځایونو بدل سوي. له بل اړخه دغو جګړو ښاریان له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ویر او ډار کې دي، کاروبار په ټپه ولاړ دی، خلک له لوږې سره مخ دي او د خوراکي او نورو توکو بیې هم په کمساري ډول لوړې سوي دي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په ښارونو کې جګړه ځکه درنه مرګ ژوبله لري چې نفوس پکې زیات دی او مالي زیانونه یې هم د کلیوالو سیمو په پرتله په زلونو زیات دي. لیکوال په پای کې ټینګار کوي، دواړو لورو ته پکار ده چې د خلکو په اړه فکر وکړي، د هغوی ژوند او مال ته درناوی ولري، د جګړې پر ځای پر سیاسي حل تمرکز وکړي او په ښارونو کې دا روانه جګړه ودروي. ملي ارمان لیکلي، په دې وروستیو کې طالبانو په ټول توانه هڅه وکړه چې د یو شمیر ښارونو ځینې سیمې لاندې کړي. خو د لیکوال په باور د ولسوالیو برخلاف د ولایتونو د مرکزونو نیول او تسخیر څه آسانه کار نه دی.
د اولمپیک چارواکي وایي سره له دې چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې یو مډال هم نه ګټه، خو نوي ریکارډونه یې جوړ کړل.
د 2020 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان د مزل پای له افغانستانه دغه سیالیو ته 15 لوبغاړي ورغلي وو. فهیم انوري د لامبو وهلو په برخه کې، فرزاد منصوري په تکواندو، شاه محمود نورزی او کیمیا یوسفی په منډه کې، او مهدي اوري د نحویشتلو په برخه کې ولوبېدل. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سکرټر جنرال یونس پوپلزی له توکیو ازادي راډیو ته وویل هر لوبغاړي په خپل برخه کې پوره وړتیا وښوده.
د اولمپیک سیالیو کې د افغانستان ګډون واقعا ډیر عالی وو. د ورزشکارانو د لوبغاړو ځلیدل په دې سیالیو کې فوق العاده د توقع څخه پورته وو. بلې دا چې ومنو شوی کولای مډال ترلاسه کړو، اما تاریخ ساز سیالیو وکړلې. د تکواندو لوبغاړي د نړۍ د دوهم نمبر ورزشکار سره سیالي وکړله، په ډیرو کم تفاوت او په اخر لحظاتو کې هغه ګډون کوي. د افغانستان ټول سیالي پای ته ورسېدلې، ډیر فوق العاده وو.
د نوموړي په خبره، افغانستان سره کال په دې سیالیو کې د تیر په پرتله ښه وزلید او دغه سیالیو ته غوره شوي لوبغاړي کولای شي په راتلونکي کې افغانستان ته سترې لاسته راوړنې ولري. د ښاغلي پوپلزي د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړي به روانونه بیرته افغانستان ته ستانه شي. ټاکل شوی وو چې د توکیو اولمپیکي سیالۍ په 2020 کال کې په توکیو کې ترسره شي، خو د کورونا وبا له وجې دغه سیالۍ وزنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2020 کال د اولمپیکي سیالیو پیل د روان کال په جولای میاشت کې وکړ چې د اګست میاشت تر 8 پورې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې له 200 هیوادونو شاوخوا 1300 لوبغاړو په 26 ډوله سیالیو کې د ګډون لپاره ونډه اخیستې ده.
تاسو له پیغامونو
سره په تماس کې ورور په بادغیس کې ډېره سخته وچ کوي ده چې خلک د یو ټاکلو اوبو سره ډېر په تکلیف په عذاب دي او ډېرې سختې مریضۍ شته. جنګونه دي، بدبختۍ دي، بېچارګۍ دي. موږ غواړم په یو ټولو چارواکو ورسېږي چې بادغیس ته جبدان توجه وکړي. بادغیس په ډېر بد وضعیت کې دی. تا د درې کاله وچ کوي رد پره ده. خلک ډېر په بد حالات کې دي. مالداري یې د لاسه ورکړي، زمینداري یې د لاسه ورکړي. حتی د خوراک اوبه نشته. نرخونه نور ګران شوي دي. طالبانو د ټولو مدغه هیله ده چې ودی هر ځار بدبخت ملت د لاري ازادي کې او غني وخره دې چې خارج ودی د شری ناورین سره مخ کې شي. وسلام.
کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو چې مکتب بند شو. یو من جنازه چې زر نفره ولاړې هلته نشته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږي چې کورونا به مو نیسي. په یو جومات کې 100 نفره، 50 نفره، 60 نفره، بس ورور 200 نفر، 300 نفر ولاړې چې دغه خبره نشته چې لرې لرې ودرېږي چې کورونا به مو نیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کورونا ده. دا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکرې او کورونا اثر ته کې یقه دې قلنتینو کې دغه دې ما نظر
زاد نشرات المند ولاد نشرات ولسوالي دا تغاب كردم نانيوال محكمة فنغباني شمر من قشنكي من كاركونكي فدير الظالمانات وقوه يلسوالا نشرات كي دي نشرات فرنور باندي چه اغو مهند سالا خالي سالا خلق والخوان و او دوی پا ظالمانات وقم زربية رو والي وي وجل اغو لاسون وردوني ولك مرما وجني مرنو سالا لرو نبیجاجية کار كوو او دوی سرداد لبانات تو بوسو دوی پا شادت ورش دل نو دا دغا حملین مرد نانیوال محکمی تا غشتان کرو چه دارا کشتی او پا سزای ورش
ستاسی